سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه ماخمنه خبری مجلې ته خرغلاست ویم پایل بده افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل لس نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوي دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوي دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورئ. لازادی رادیو خبرو ته اغوګیست. د سولې او سیاست په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کابل ته تللې ده او هلته یې له ځینو طالب چارواکو سره لیدلې دي. د راپورونو له مخې اغلې روزمیره دی کارلو په لومړنۍ لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. د دغه سفر هدف د دوحې د پروسې تعقیبول یاد شوي. دا پروسه د 2023 کال په می کې د سرمنشي انتونی ګوتریش پیل کړه چې موخه له افغانستان سره د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دیره اسماعیل خان کې د چاودنې له امله و کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا د ازان مرګی برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مهال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحیدالله جاګري په شمول 8 تنه وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن وویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا وویل تېره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بخښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه وار بشو ده پروگرام ده مهم و مطالب و معرفی تا. په افغانستان کې وروستیو واورو او سختو بارانونو په بیلابیلو سیمو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سل لس کسان ټپیان شوي.
دا محمد یوسف حماد د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان چې د واورو بارانو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې ویل. نور مهم مسایل هم لرو. دا موري چې د سوریې حکومت او کرد ځواکونو موافقه کړې په خپلو کې اوربند وغځوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانک زای خره غلاست وایم. را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تېرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له 100 ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبله او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراس 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 318 کورنۍ زیانمنې شوی او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو وارو او بارانو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زه ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امدګي ملي ادارې د ولایتي رسنیو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بندون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل اونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېری قربانیان ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د واورو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتک پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسېدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو له امله د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نوموړي دغه راز یو ویډیو چې د ده په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړي وه له ازادي راډیو سره شریکه کړه چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپلو هغو پسونو په لټه کې ده چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سیرا تیر شوی یو بار نه دی پرخونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج رااله یو ټولګ بزم دغه سی کتر ویوړو دغه سی تیر ورکم دغه لاندې غا لاندې چړ تور سولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته مونږ راو اوس را وېسته یو دلته دي د پنځه بزم لال کا پنځه بزم را وېسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو له امله آن روغتیایي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندې شوي. دی وایي په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوي تګ راتګ لارې بندې کړي دي. لویه ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یوه دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسؤل عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې له امله د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 4 کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه څاروي تلف شوي او یو محدود شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو له امله په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بېرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له ښه کېدو وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیر چار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل یې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واورې پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه غبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټي کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کېږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټي کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپله اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایي اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایي برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د ښځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خپره شوې ویلي، د طالبانو د مشر له لوري د محکمو لپاره تصویب شوې جزایي اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی، خو یو شمیر افغانان وایي دا نوی سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نه سي پورته کوي، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کېږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کېږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل،
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کېږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کېږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهېږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصول خلاف ده. لډلی اختر راسخ وویل،
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره دا سی اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری له لوري خپره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نولس ماده لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملای هبت الله له لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د ښځو، ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د سوریې حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې په خپلو کې اوربند وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د شوي اوربند د اعتبار موده نن شنبه پای ته رسیږي. دا اوربند د سوریې د هغو سیمو د راتلونکي لپاره ډېر مهم بلل کېږي چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فرانس پرس خبری آژانس د دوو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د سوریې حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې د دوی ترمنځ شوی اوربند د یوې بلې میاشتې په مخه وغځوي. د سرچینو په دې شرط خبرې کړې چې هویت به یې نه افشا کیږي. د سوریې حکومت او کورد ځواکونو SDF تیره سه شنبه په خپلو کې پر یو څلور ورځني اوربند موافقه وکړه چې د نن ورځې تر پایه اعتبار لري. خو د کورد ځواکونو یوې سرچینې فرانس پرس ته تایید کړه چې دا اوربند ښایي تر هغه مهاله وغځول شي چې دواړه لوري په خپلو کې دوه اړخیز سیاسي حل ته ورسیږي. په دمشق کې د سوریې یو دولتي چارواکي هم اژانس ته وویل چې ښایي اوربند تر یوې میاشتې پورې وغځول شي، چې یو دلیل یې د هغه په وینا له سوریې څخه عراق ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بندیانو د لیږد د بهیر بشپړېدل دي. وروسته له دې چې د اس ډی اف تر ولکې لاندې پراخې سیمې حکومت ونیولې، واشنگټن وویل چې د داعش ډلې 5000 تنه بندیان به د عراق زندانونو ته انتقال کړي. تمه ده چې دا بهیر به څو ورځې دوام وکړي. داعش ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پر ډیرو سیمو ولکه ټینګه کړه، خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د کورد وسلوالو په ملاتړ دې ډلې ته ماتې ورکړه، او د دې ډلې زرګونه مشکوک وسلوال او د هغو د کورنیو لسګونه زره غړي یې بندیان کړل. د سوریې د ولسمشر احمد الشاره په مشرۍ ځواکونو د 2014 کال په پای کې د بشار اسد حکومت نسکور کړ، او له واکمنېدو وروسته یې هڅې پیل کړي دي چې خپله ولکه ټول هېواد ته وغځوي. د شره حکومت اوس هڅه کوي چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خپل اړیکې بیا ورغوي. د کورد ځواکونو سرچینو ویلي په دمشق کې د امریکا د سفیر تمبارک په وسیله یې نوي حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده. د دې طرحې له مخې د سرحدي لارو اداره چې د دمشق یوه مهمه غوښتنه وه حکومت ته سپارل کیږي. په دې طرحه کې دا غوښتنه هم شوې چې دمشق به د اقتصادي سرچینو په تېره د سرحدي لارو او تیلو د عوایدو یوه برخه کورد میشتو سیمو ته ځانګړې کوي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د سوریې پاوځ د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پرمختګ پر مهال د تیلو پراخې سرچینې ونیولې، چې د سوریې د تیلو تر ټولو پراخه ساحه هم پکې شامله ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوجای خودم داره او بدیای خودم داره، خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سمیو لاو وای په دی روسي کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولایتې. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل د بیل لوړې دو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موري د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه لکندز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیل او مصرف شاوخوا 3000 یا 3500 کېږي، د غاز حواله دا دی چې یو کرولا موټر کابل ته ولاړ شو بیرته راشي، د غاز لګښت 1900-2000 یا تر 2500 پورې کېږي.
خو سمیع الله خبرداری ورکوي چې غازی موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازی نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده، لګښت ډیرو،
لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر ګازی کړی ډیر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د هر لیتر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی ګاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ایل پی جی پرزجات و قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر ګازي کیدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوې مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2025 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یې عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 ټنو ته رسېدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمینه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځایي ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخواه ورکول کېږي. یو تن صحوی انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 200 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي او 4000 عدد ترنچونه وباسي او 15000 میوداري او غیر میوداري ونی کوي، همدارنګه 8 خونی پروژه هم دلته منظوره شوې ده. ان شاء الله کارونه می پایل سي او 120 متر غبین دیوال جوړیږي او همدارنګه 9 کیلومتر سرک جوړیږي سو خلکو ته اسانی برابر سي.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې روغتیا کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخور نیک محمد وایي
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلک دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه یې زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی. دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزه ته او دا وزه ته دا ولس ټول پکې لګیات نورم دا بل کاریزم دلته ست په دې څنګه بل کاریزم ست دغه د غیزو بل دی وسنه لري چې وی کاغو اتی دې ته آماده دي سدي وڅي کداغه خلق له موږ سره کومک کو کی او د خدای په لاس یو شفقت را باندې وکم مو دغه کاریزه باندې کار وکي په دغه باندې کار کیږي دغه کارینه کم وسه خلق نور څه په وس کې نست
بل لوري ته ځای مسؤلین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیلو ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل
غریب خلق دی دې ته ډېر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته په دې باندې د خلکو هم ډېر الحمدلله دغه د مسکینانو اوس یې کوم مسکینان دي یا هغه د هغو ډېره بسنه پې کېږي او نور هم توقع لرو چې موسسې کومکونه وکوي او له دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لاروی دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاوو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د پاسین ترانسپورت اسوسییشن صدر او زمګلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو زمګړه ایشو ده ترخم باندې چې کوم غریب زمګړه طبقه ده ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زرو کو هغه خبره و ډیر مشکلات زمګړه عوامو ته دغه خبره چې دا سیستم ایجنټان زمګړه ایشو ده غریبانو اوسم په الریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک جوړ دی او ګیر پښی وی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوختي چار دلته جوړ دي دا ایشو غني دي موږ اوس موږ ته لانجو جوړ دا تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس موږ راغلی دی وختیم لور نیکو ته تحصیل کیو مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ کوم ایشو راغلی چې دا موږ ختم کړي.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدي انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشوریم انګورا دی بارډر د بندش تلور نیمه میاشت کېږي چې بندې کسانګې چې نور بارډرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزده علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بارډرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کښ سره خلق مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي کسٹم ایجنټان دي هغه د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ مند وي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
افغانستان او پاکستان بارډرونه بستاری په مکمله توګه په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي پاکستان طرف ته دي غیر افغانستان طرف ته دي بین تهي زیات مشکلات سره مخامخ دي. مالونه وی لوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول بلکې په کورونو په اربون روپیه وبس حسابونه پرته دي. نو مو دا غا د ټولو حکومتونو څخه دا اله چې د خپل مانځ کې کینی اگر نړیوال تجارت ته اصول دي د ګوندې توپ څو اصول دي هغه اصول باندې باندې فلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې توونه سره نور مخامخ کیږي هغه د توانونو خلاص شي.
ملک عبدالله خان د شمالی وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادیه مشر په یز باندې خبره کوم کوم د افغانستان سره 15 بارډر دي د مکمل باندې ون ولس په مشکلات سره مخامخ تا کاپوله طرف ته را کاپوله و طرف ته دا چې کیما پښتانه علاقہ دو آغا د چمن نرون سا تر غلام خان انگور اڈے پیرے پدا غا بارڈر بن میز رزگار دا بل رزگار د میز د پښتانه په علاقے ش نشتا نه د میز په علاقے ش پټریشتا بارڈر چې کیم د افغانستان سره میز بارڈر دی کا پول اے خوتا پښتون دی یا دا غا بارڈر په انتظار بند دی کا پول اے خوتا دا غا بارڈر چې بند وی غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که هې طرف ته وي که هې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر دا د کاروبار په حیث باندې دا کاروبار د پوره د بارډر کولاو شي چې دا ولس غونډ پرهیزګار شي او د تکلیف ختم شي.